دوی په جشپی د ازادي راډیو د سات خبرونه د ژوند رنگونه پروګرام ته ځانګړي شوی د خمخ کې تر دې چې زما همکار دا پروګرام وړاندې کړي زحمت شیبر او خبرونه او سلامونه. د ایران و چارواکي ویلي دي چې د دوی په هیواد کې تر 50 میلیون ډیر افغان کډوال ژوند کوي چې د دې ستر شمېر مدیریت نړیوالې پاملرنې او ملاتړ ته ضرورت لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان دا خبره د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال وکړه. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلی دي چې ښاغلی ګوتیرش د دې خبرو پر مهال ټینګار کړی دی چې نړیواله ټولنه دي د افغان کډوال په برخه کې د ایران ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال په ایران کې له بد چلند شکایت کوي. یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته په روسیو کې وویل چې د ایران د کډوالو د تګلارې له مخې دوی بانکي کارتونه نشي ترلاسه کولی، چې په دې ډول د موبایل ټلیفونونه نشي اخیستلی، په میترو کې سفر نشي کولی او حتی د وچې ډوډۍ له اخیستلو محرومه شوي دي. د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی او سفیر کاظمي قومي وای که چیرته اوبه بي او طالبان د ایران حق نه ورکوي نو تهران دا حق لري چې د خپل ملت ته دفاع لپاره لاس په کار شي. د ایران د اسنا اژانس راپور له مخې ښاغلی قومي ویلي دي چې طالبان باید د 1315 کال د تړون له مخې ایران ته د اوبو حق ورکړي. طالبان ویلي دي چې د 1315 کال تړون ته ژمن دي خو د وچکالیو له امله د اوبو کچه ټیټه شوې ده. په کابل کې د ایران سفیر وویل طالبان پوهیږي چې په خپل هیواد کې د یو باثباته او پیاوړي حکومت لپاره دوی دې ته اړتیا لري چې له خپلو ټولو ګاونډیانو سره ښه اړیکې ولري. ښاغلی قومي زیاته کړه که اوبه وي طالبان باید دا ستونزه د یوې میاشتې په ترڅ کې حل کړي او د ایران حق ورکړي. د سپین ماڼۍ د سرچینو په وینا د امریکا ولسمشر جو بایدن د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو مشرانو ته وویل چې واشنگتن چمتو شوی دی چې له خپلو متحدانو سره پر دې کار وکړي چې اوکراینی پیلوټان د F-16 جنګي الوتکو لپاره وروزي. په ورته وخت کې د وسترو صنعتي هیوادو د جاپان هیروشیما کې د خپل غونډې په ترڅ کې د اوکراین د اشغال په خاطر پر روسیې د نویو بندیزونو د لګیدو اعلان وکړ. یو شمېر لویدیځو آژانسونو خبر ورکړی دی چې د F-16 الوتکو د روزنې چارې به په راتلونکو څو اونیو کې په اروپا کې پیل شي. روسي ځواکونو د حواله لارې تیره شپه په اوکراین کې د پلازمېنې کیف په شمول یو شمېر سیمې په نقشه کړې. بل لور ته د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي جاپان ته تللی چې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو په سرمشریزه کې برخه واخلي. په کیف کې د پوځي ادارې مشر سیری پوپکو په ټلګرام کې لیکلی دي چې تیره شپه تیری کوونکو یو ځل بیا په ډرون الوتکو پراخ بریدونه کړي او په هوا کې ټول کشف شوي اهداف زموږ د هوایي مدافع له لورې له منځه وړل شوي دي. پوځي چارواکي وایي چې تیره شپه یې په کیف کې 13 ډرون ویشتلي او غورځولي دي. پر اوکراین د 2002 کال په فبروري کې د روسیې د برید له پیله تر اوسه د لومړي ځل لپاره د امریکا متحده ایالاتونو له یوه روسي څخه بندیزونه لرې کړل. د امریکا خزانه وزارت پر نوویل د ستر روسي شتمن اناتولي کاراچنسکي نوم چې د ای بی ایس ټکنالوژي بنسټګر دی د بندیزونو له لسته لرې شو. په دې برخه کې نور توضیحات نه دي ورکړل شوي. پر کاراچنسکي د 2002 کال په اپریل کې بندیز لګیدلی و.
د ژوند رنگونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ژوند رنگونو پروگرام ته مو زه اسمت ساربان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او نن په حیواني ناروغي خبري کوو چې انسان ته سرایت کوي. دا ناروغي زونوزیس نومیشي چې لومړی پلا په 1878 میلادي کال کشف شو. د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO متخصصانو په 1950 کې اعلان وکړ چې دا ناروغي د فقاریه حیواناتو یا هغه حیواناتو چې د ملا تیر لري او انسانانو ترمنځ یو بل ته سرایت کوي. زینوزیس یو ناروغي نه ده، بلکې تر 250 ډیری زینوزیس ناروغي شته چې د انسان او حیوان مشترک دي، یعنی یو بل ته انتقالولی شي. دا چې دا ناروغي په افغانستان کې څومره عامه ده، څومره خطرناک ده، د مخنیوي لپاره باید څه وکړو، درملنه څنګه کېدای شي، نښې څه دي، په دې باب له خپلو درنو میلمنو سره په دې خبرونه کې خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ د ملي پوهنتون استاد پوهنمل محمد نعیم عزیزی او همدارست د خوست د شیخ زاید پوهنځي پوهنتون د کرنی پوهنځي د حیواني او ویترنری استاد پوهنمل اجمل خوستی دواړو میلمنو ته هر کلی وایم. او لومړی پوهنمل عزیزی صاحب، مخکې تر دې چې د دې ناروغۍ په درملنې او د مخنی په لارو چارو یې خبرې وکړو، زموږ اورېدونکو ته دا ناروغي یو څه توضیح کوي، تشریح کوي چې نښې څنګه دي او څنګه به پوهیږو چې دا ناروغي په حیوان کې یا انسان کې شته.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خپل کاروان ته تاسو ته تاسو تخنیکي همکارانو همدارنګه ټولو قدرمنو هیوادوالو ته زما غواړی ډیره مننه د فختن یاد لکه تاسو چې په مقدمه کې اشاره ورته وکړه. دا ناروغي پکله یو فکر موجود دی چې زونوزیس یو دیوه ناروغي ده، نو لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه زونوزیس تقریبا په سلګونو ناروغي دي. همدغه څه چې مخکې اشاره وشوه، دغه ناروغي ډېرې مخکې نه موجودې وې، خو د ساینس ټکنالوژۍ په پرمختګ سره د دې ناروغۍ عوامل وپېژندل شول او په دې اکله باندې لا زیات معلومات حاصل شول. اصل کې د روغتیا نړیوال سازمان د ناروغۍ ته یو تعریف ورکړی او همدغه تعریف تقریبا ډېر جامع تعریف دی. دوی وایي چې نوموړې ناروغۍ د فقاریه حیواناتو پر منځ کې او د انسان په شمول د انتقال قابلیت لري. ادب دلته دا دی چې دلته د تبعي انتقال قابلیت لري، یعنی یو ډول انتقال د ناروغۍ لرو چې په لابراتواري ازمایښتي ډول باندې د ناروغۍ انتقال وو د تحقیقات په ارتباط باندې، ولیکن دلته باندې په دې کې د نوموړو ناروغۍ په تبعي ډول د انسانانو څخه حیوانات ته انتقالېږي. د نوموړو ناروغیو د جانې ته د تاوان یا په اصطلاح د عامې روغتیا له نظره اهمیت خورا زیات دی. دا ناروغۍ حتی په ډېرو پرمختللو ملکونو کې هم موجودې دي چې طبعا زموږ ګران هېواد هم مستثنا نه دی. په ټوله کې ویلی شو چې د ناروغۍ تعداد تر سلګونو اوړي، خو ځینې مروجې ناروغۍ ستاسو د پوښتنې په ارتباط زه ویلی شم چې د بروسلوزس نمونه اخیستلی شو چې نوموړی د عامو ناروغي ده. اکثره وخت په انسانانو کې مختلفې نښې څرګندوي، وروسته به بحث کې وکړو. داسې مشخص علایم نه شو ښودلی د ناروغۍ ته، ځکه هره ناروغۍ خپل د انتقال بیل ډول لري، خپل مخزن حیوان بیل دی. ځینې د مستقیم د حیوانات سره د مستقیم تماس په اساس انتقالېږي، ځینې هم د مختلفو حیواني محصولاتو لکه غوښه او شیدې او هګۍ او فرعي محصولاتو لکه وړۍ او دې څخه
انتقالېږي.
او هره ناروغۍ
تاسو وایئ چې کومه داسې څرګنده نښه نه لري، لیکن که یو څوک فکر کوي چې غوایې همدا مرض لري، آیا کومه داسې نښه نشته چې شک پې وکړي چې حداقل دا مرض به لري، او که نه باید غوا وینه معاینه شي او په لابراتوار کې یا ډاکټر له لورې وکتل شي په هغه صورت کې معلومی شي؟
ښاغلی سرون، تر زما هدف دا و چې نښې لري، د هرې ناروغۍ نښې مشخصې دي. ممکن یوه د یوه ځانګړې ناروغۍ نوم واخلو، بیا د هغې نښې ویلی شو، خو را ښکاره نښې لري. د بروسلوز پکله لکه مخکې چې ما یادونه وکړه، عموماً په غوږانو کې مخکې له وخت څخه لنګون سخت رامنځته کېږي، سختې جنین چې موږ ورته وایو یا ابورشن. نو غوا بچی غورځوي، مخکې له وخت څخه یې غورځوي یا مړه بچی غورځوي، نو دا یوه ښکاره نښه ده. نو د دې نښې په ارتباط باندې بیا همدغه علایم چې همدغه ناروغي چې کله انسانانو ته انتقال شي، په هغه کې تقریبا په ځینو حالاتو کې ورته او په ځینو حالاتو کې مختلفې نښې ښکاره کوي. لکه فرض کړئ د بروسلوز پکله په انسانانو کې په بدن کې خوله رامنځته کېږي، بالخصوص د شپې د طرفه بدن ډېر خوله کېږي، د عضلاتو دردونه دي، سردرد دی، بې اشتهایي ده او د خولو بد بوی دی. دا یو عمده نښه ده. همدارنګه په ښځینهوو کې، په ښځینهوو انسانانو کې همدغه د سختې جنین مسله ده چې عموما د حاملګۍ په وروستۍ دریو میاشتو کې بالخصوص هلته سختې جنین واقع کېږي. نو زما هدف تاسو د پوښتنې په ارتباط غواړم وضاحت ورکړم چې هره ناروغي مشخص نښې لري، بالکل واضح نښې لري اکثره ناروغۍ، خو تر دې مخکې په حیوان کې پیژندنه د هغې تشخیص ډېر اړین کار دی. او په دې اکله عامه پوهاوی خورا مهم دی تر څو خلک وپوهېږي او
سلامت اوسه. پوهنمل عزیزی، پوهنمل اجمل خوستی صاحب، دا ناروغي څومره خطرناک ده د انسان لپاره او د حیوان لپاره، د دواړو لپاره که جلا جلا وایست؟
مننه. په لومړي کې تاسو ته تاسو له طریقه ټول هیوادوالو ته خاصه استاد محترم ته خپل سلامونه ونی کې هلی وړاندې کوم. د دې ځان پاره کوم غږیږي او مالداري په برخه کې معمولا د دې عزیز جنده ده چې هغه غواګانې چې حمل لري او په برسلوز باندې اخته وي، دا معمولا سخت جنین کې او یعنی بچی زیانوي. د دې طریقه مالدار ته زیات اقتصادي ضربه رسیږي، او هغه غواګانې چې هغه تشخیص شوي خو بروسلوز باندې اخته یې مثبت قتلي، نو په دې وخت کې د ویترنر ډاکټر لخوا دوی ته دا توصیه کېږي چې تاسو دا مسلخ ته یعنې کشتار ته سوق کړئ. دا یو ضربه په انساني یا په هیومن کې په عامه صحت نقطه نظره په انسانانو کې هغه ښځینه چې په دې ناروغۍ باندې اخته یې معمولا لکه څنګه چې استاد محترم ورته اشاره وکړله معمولا سخت جنین کوي یعنې بچای دیا نه وي، نو دا هغه ته زیانونه دي چې په عامه صحت نقطه نظره پیښیږي. که په یو ټولنه کې که چېرته په نورو هیوادونو پرمختللو هیوادونو کې خو معمولا هغه فارمونه چې د اوایي سرټیفیکیټ ونه لري نو دوی نشي کولای چې خپل محصولات نورو هیوادونو ته انتقال کړي. هغه فارمونه چې په هغوی کې مثبت پیښې د بروسلوز لیدل شوي وي نو په هغوی باندې یو قیدات وضع کېږي چې دوی نشي کولای خپل هغه د حیواني محصولات دي هغه نورو هیوادونو ته صادر کړي، نو په دې اساس دوی ته لوی اقتصادي زیان رسیږي.
استاد زما اصلي پوښتنه دا وه چې استاد عزیزي مم وویل چې دا د سخت مسالې ته اشاره وکړه چې په حیوان کې هم یا مر بچای زی شوی او یا همدغه انسان کوم تاسو هم دا اشاره وکړه چې ښځه ممکن سخت وکړي، آیا لدین انسان د مرګ له خطر سره مخامخ شي او حیوان څنګه؟
خوشبختانه په انسانانو کې د دې ناروغي تشخیص هم په کامیابۍ سره ترسره کیږي، یعنی په دقیق ډول کولای شو چې په انسانانو کې د بروسلوز ناروغي تشخیص کړو، او د دې د درملنې په برخه کې وایو دا چې یو څه وګمحاله ده وګمحاله تر درملنې ته اړتیا ده، یو څه په دې وخت کې اقتصادي مشکل پیښي یعنی یو څه مصارف په دې باندې راځي، خو حیواني بحث کې که چېرته دا ډول تغیر مثبت پایلې ورکړي یعنی مثبت تشخیصونه وکړي هغه قابل د تداوی نه ده، نو په دې وخت کې په حیواناتو په بحث کې حیوانات باید کشتار ته سوق شي. په انسانانو کې د دې تشخیص شونی ده او یو څه ما ویل چې یو څه مالي
بله ډیر زیات مننه کور ودن په هنمل عزیزی. دا ناروغي د سرایت له نظره څنګه ده؟ ځینې ناروغي دي ځینې ویروسونه او باکتریاوې دي چې ډیر ژر سرایت کوي، ځینې بیا ډیر ژر سرایت نه کوي، دا څنګه ده؟
مننه قدرمن سروان صاحب، زه می خپل سلامونه خغلی خوشکی صاحب ته هم ډالۍ کوم، زه لږ وروسته وصل شوم برنامه سره. تاسو د پښتنې په اعتبار یو شی تاسو د پښتنې مخکې غواړم وضاحت ورکړم. موږ مستقیما د بروسلوز بحث ته راغلو، اصلا زه غواړم د یو څو مهمو ناروغیو نمونه واخلم. دا یو ناروغي نه ده، ډېر زیات مهم د لیوانی سپین ناروغي د بروس د زونوز ناروغي یو ډېره مهمه ناروغي ده چې په ټوله نړۍ کې د ګواښ مخامخ کړی. همداسې د سلمونلوز ناروغي ده، شیګلوز په نامه ناروغي ده، لپتوسپیروز ده، او توبرکلوز ده په خپله، او همداسې ځینې نورې مهمې ناروغۍ دي. نو چون موږ د بروسلوز بحث مخکې داخل شو، اصلا دا بحث یو څه د په اصطلاح د اهمیت وړ په دې خاطر ده چې په هیواد کې کیسونه زیات تثبیت شوي دي. نو راځم تاسو په سوال ته. اوس د بروسلوز ناروغۍ د انتقال په برخه کې مختلف څېړنو مختلف پایلې ښودلې دي، حتی د ګرد له لارې د تنفسي ذراتو په واسطه باندې، مثلا مصاب حیوان دی هغه د بکت خپل دغه میکروب چې دی دا محیط ته ورکوي او د محیط څخه انسان د تنفس د لارې اخیستلی شي. همدارنګه په پوستکي کې د ټپونو په اساس چې کوم کوچني ټپونه د انسان په پوستکي کې موجود دي، د هغه سره د حیواناتو افرازات تماس کوي په اصطلاح باندې. د دې څخه علاوه د بروسلوز په برخه کې د شیدو له لارې انتقال هم خورا زیات د اهمیت وړ دی، ځکه زیاتره څېړنې ښکاره کوي چې د شیدو له لارې انتقال زیات ترسره کیږي، ځکه هغه شیدې چې د ناروغ حیوان دی هغه مصاب دي په نوموړي مایکروب باندې، خو په هغه صورت کې چې شیدې پاستورایز شي، شیدې ویشول شي، بیا د ناروغۍ خطر کمیږي. د دې ناروغۍ د عامل په واسطه ویل شو چې دا تقریبا په خاوره کې د څلور ورځو پر پاتې کیږي، په وچه خاوره کې په عادي محیط کې، او که چېرته لندبل موجود وي په هغه کې حتی تر شپېتو نه زیات ورځو پورې د ژوندي پاتې کېدلو یا د ناروغۍ د انتقال د وړتیا لرلو پایلې ښودل شوي دي، او حتی په یخ محیط کې هم دا زیات مقاومت کوي. داسې څېړنې ښودل شوي چې په څلور درجې د سانتیګرید کې تر سلو زیات ورځو پورې د ناروغۍ عامل ژوندی پاتې شوی. خو که چېرته په دې باندې حرارت زیات شي په اصطلاح لکه موږ د شیدو په برخه کې چې وویل وشول شي شیدې، نو بیا د خطر کچه کمیږي. یوه بله ډېره اساس مسله چې ده لکه مخکې چې بحث وشو، کله چې حیوان سخت کوي په هغه وخت کې د لنګون کوم افرازات چې دي لګلته یا خپله پلاسینتا ده د جنینی پردې چې موږ ورته وایو ممکن نه هوادوال ورته مختلف نمونه ولري او په خپل د مړ بچای دی یا مخکې له وخت څخه تولد شوی بچای دی دغه ساحې ټول په دنیکو خورا زیاتې ککړې دي. نو د دو ساحو سره تماس د انتقال یوه ډېره مهمه لاره ده، یوه ډېره اساسي لاره ده. یوه بله ډېره زیاته اساسي مسله په دې برخه کې چې ده هغه د مخکې موږ په انسانانو کې د ښځو مسله یاده کړله چې حامله ښځې ورسره زیات اساس دي. نو ممکن مخکې بیا بحث وشي یا وخت ورکړل شي چې د ښځینه هغه ښځینه چې په اصطلاح باندې دوی حامله وي په دغسې مسایلو کې ډېر زیات توجه ورته پکار ده چې دوی یا کورنۍ د دوی د صحت خیال وساتي او په داسې مسایلو کې هغه ته د کار په اصطلاح اجازه
ورنکړل شي. نو دغه مسله ډیره اساسه. مننه. بله سلامت اوسئ کورودن په هنمل خوستای په افغانستان کې دا ناروغي څومره د اوس په دې ورستي وختو کې موش د فکر کوم چې لمپسکینه بللا دا ناروغي چې دی غواو پیدا شوه او ډیره غواوی ورڅ خمرې شو دا ناروغي یا د دې ناروغي خیل څومره عام دي او څومره ډیر دي.
مننه سلامت دا چې برسلول ناروغي او حیواناتو کې یو وژن کې ناروغي نه په دې اساس زیاتره د دې ناروغي ارقام دقیق موجود نه دي په افغانستان کې. خو هغه ارقام چې د عامه صحت یا د وزارت صحت عامه لپاره وړاندې کیږي په دې اساس د دې نه څرګندېږي چې ګڼ شمېر غواګان په افغانستان کې په برسلوي ناروغي باندې اخته دي. یو مثال بل مثال لکه تاسو څنګه چې لیمفسکین په اړه ویلي، لیمفسکین سپاره یو په څارویو کې د وژن کې ناروغي په دې اساس ټول نړۍ تم څرګند شو د افغانستان خلکو تم څرګند شو چې دا یو وژن کې ناروغي ده. په دې اساس زیاتې غواګانې تلف شولې چون برسلوس خپله د غواګانو لپاره یو وژن کې ناروغي نه ده، فقط یوازې د دې لپاره هغه لوړه صدمه چې رسي هغه بچي زیان کول دي. او باید یادونه وکړم لکه څنګه چې استاد محترم ویلي ګر چې یو څه د موضوع نه یو څه څنګ تر تېرېږو، هغه خبره دا ده چې د دې ناروغۍ په وړاندې هغه کوم اشخاص چې زیات په خطر سره مخامخ دي. سروان صاحب څوک زموږ د خپرونه عام وګړي ډېر اوري، نو د دې لپاره چې د عام وګړي پوه شي چې د دې ناروغۍ په وړاندې څوک زیات په خطر سره مخامخ دي، هغه کې لومړی قدم کې هغه وترنات ډاکټر چې دا ډول غواګانو د مالجې لپاره اقدام کوي، لکه مثلا ډاکټر سنچو ویل د پلاسینټا په لری کول په وخت کې خپل هغه برشان نتا برشان چې باغې کې د وترنات ډاکټر مداخله کوي. په دې وخت کې څو ځای خطرات موجود دي. یو شایبال لمبیا د دوانو کم چې په نوي چړنو کې هتا دا څرګنده شوې ده چې د سالم پوستکي څخه هم د بروسیلا بسیل کولای شي چې عبور وکړي، نو دا یو لوړ خطر ده. او په دویم قدم کې هغه شزینه چې په افغانستان کې غواګان روزانه یو ګومي شکل لا یو وطني شکل ساتل کیږي، اکثر غواګان په کورونو کې د شزینه او لخوا خدمت دی غوي کیږي. هغه شزینه چې د غواګان د غجل په صفایي کې کارګي د هغه محافظت د هغه پالنه کوي، نو دا هغه د ونه فدي شفافي چې دي نه روپې وړاندې په لومړي قدم کې د خطر سره مخامخ دي. وروسته کولای شي مثلا د لابراتوار کارکونکي وي خو تر ټولو زیات چې خطر سره مخامخ دي او وترنار ده او بل د کور هغه شجنه ده چې د سرویو د ناروغو سرویو پالنه کوي.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري. په دې خبرونه کې د زونوزویسس په ناروغي خبرې کوو. زموږ ملمانه دي د افغانستان د کرنیز علومو او ټکنالوژي ملي پوهنتون استاد پوهنمل محمد نعیم عزیزی او د خوست د شیخ زاهد پوهنتون د کرنی پوهنسي استاد پوهنمل اجمل خوستای که یو اوریدونکو منتظر دی. اول د تنوبت به ورکو.
السلام علیکم سروان صاحب.
وعلیکم السلام مهربانی صاحب.
سروان صاحب مونږ خپل مالداري درلودل، زه په خارج نه خبرې کوم. نور زمونږ دوه څاروي دوه غواوي ولې نو هغستن تیر کړی ول د کارستان شخزي خالی په ګنډي، نو هغستن بیا داسې نه راو پړسي ده. نو هغه مونږ ډاکټر تر واسط متاسفانه څاغه په پیډلونه او کبل او جوا زه ډاکټر صاحب نه پوښتنه کوم چې آیا دا تشخیص ور ده چې کله یو غواستن یا اوس پنه تیر کی؟
نو تاسو څنګه پوه شو چې غوا مو ستنه تیر کړی ده په خپل تاسو؟
هغه دا سینې راو پړسېدل کنه؟
نه سینې و پړسېدل. تاسو څنګه پوه شو چې غوا به مو اتمن؟
هغه بیا ما پوښتنه وکړه، هغه ډاکټرانو ویل چې دا ستنه تیر کړی ده داسې وویل.
صحیح مننه سلامت اوسې. که څه هم دا له دې موضوع سره ارتباط نه لري، که بیا هم زموږ درنو میلمنو غوښتل تاسو ته ځواب ویلی شي، مهرباني کوئ تاسو له سټوډیو سره وصل یاست.
مالی سروان صاحب ما سلامونه قبول که سلامونه تاسو تاسو میلمنوت
سلامت اوسه قاری صاحب پښتون مهرباني
سروان صاحب اول خو یو تشکر در څه کوم چې زه یو ملایم ما په دې اړه څه تخصص نه لرم تاسو ویل چې 250 ناروغي حیواني شته تر اوسه دا موږ نه اورېدلې موږ در رسنیو سره باوجود دې ډاکټرانو سره سره کار دی یعنی چې زه یو متخصص په علمیت کې هم چې قران کریم هم یادې په ترجمه مې هم یادې او خدای دې پریا کې نه راولي په خره نه وایم چې پر زرا حدیث علی سلام د خلیز ما یادې دې کتابو د پیکي مګر زه په دغه کار کې ما تخصص نه درلود ته اوس نه پوهېدلم واته هم سروان صاحب محترم افغانستان هر مملکت ناروغي حیواني لري ولیکن په افغانستان کې ډېر دی ولی په خاطر دې چې دلته د میکروب ډېر دی دا څه دی چې موږ تر اوسه آګایم نه لرو نو زما دا څه څه پوښتنه ده چې دغه ناروغي چې تاسو یاد کړه د دغه ناروغي او د کانګو ناروغي تر مابین پرسته کنهسته کا پرسته څونه توپیر لري او بل دغه ناروغي خو د حیوان سو انسان ته سرایت کوي کچيري دغه ناروغي د حیوان څخه وسجه ته سرایت وکي او دا څه یا ماشوم په ګډه ولري هغه ماشوم باندې څومره تاثیر راځي او یا یو څه ماشوم ته شدي ورکوي په دا ماشوم باندې څونه سرایت راځي او یو پیشنهاد دی دا د سروان صاحب دغه اختر رانیږي زما په نظر د کانګو ناروغي هم ست کچيري دغه خلک د قرباني اخی یا غواګانی اخی یا غوايي او شانی افسونه کچيري دغه مخکي د اخستونه میانه شي دا به شکاري
بله ډیر مننه سلامت اوسه قاری صاحب پښتون ور بسو ملمنو ته نو استاد عزیزی مهرباني وکي تاسو مخکنی خبري واوري دي
ما یو ځي یو پښتنه مخکنی احساس را تر چې هغه یو څه له وتی وای څنګه خړلې هغه اکل نو دا به کوم یو څه پښتنه کوم
صحیح ده به خسمه ده ادامه ورکي مهرباني
هغه قدرمن ورور ته لکه دا چې اشاره وکړه دلته په حیواناتو کې د حیواناتو یا د غواګانو بل خصوص هضمي سیستم د انسانانو یا د ټولو ساده معدلرونکو نور حیوانات سره توپیر لري د دوی د معدې یو برخه ریتیکولوم موږ ورته وایو هغه برخه د معدې تقریبا زړه ته ډېره نږدې واقع ده په د موقعیت په اساس نو درانه شیان چې هغه فلزي شیان دي که هغه په اصطلاح پلاستیکي درانه شیان دي یا په ترتیبو پورې کوم وخت چې حیوان خوري هغه بغیر د څه چې رومن ته لاړ شي چې موږ ورته لرای وایو هغه کار په لویږي ریتیکولوم برخې ته ریتیکولوم برخه په موقعیت کې کومه اشاره وشوله هغه د زړه د پردې سره ارتباط لري یعنی تقریبا سره وصل په دغه وخت کې چې کله نقطې د شیان که هغه ستنوي سټینوي یا هر بل داسې شی وي هغه وخوړل شي هغه د خپل تیزوالي په اساس د ریتیکولوم برخه تخریبوي لکه څنګه چې ګران اوریدونکي اشاره وکړه بالکل همداسې ده دغه نقطې د شی د زړه پرده زخمي کوي په دې وخت کې دلته التهاب رامنځته کیږي چې نوموړی التهاب دلته د ډیرو زیاتو مایعاتو د جمع کېدو سبب ګرځي په دې وخت کې د حیوان په زړه باندې زیات فشار راځي او د زړه پرده تر حد زیات لوی کیږي ځینې وخت مایعات دومره زیاتېږي چې که حیوان په واضح ډول ولیدل شي د غاړې په لاندنۍ برخه کې د سینې د هډوکي سره په واضح ډول ډیر زیات مایع تجمع شوی وي حتی په لاس سره هیڅ په سترګو لیدل کیږي نو د دې یو عمده نښه دا ده حیوان باید په داسې مخکار تخه کې چې هغه شیک ولري او په حرکت ورکړي چې وي دا رقم ته ځای چې هغه د معدې فشار په زړه راشي هدف دا دی د حیوان د شاپ کې او د ستي اطراف باید پورته وي او مخینه ساتل کېږي کله چې حیوان ته حرکت ورکوي په داسې حالت کې حیوان مطلقا حرکت نه کوي ځکه هغه نقطې راشي چې دی هغه او د ګېډې فشار د زړه په پردو باندې دلته فشار راولي نو هغه د حرکت هیڅ قدم نه واخلي نو دا یو ډېر ښکاره کلینیکي نښه ده او بل د اوبو تجمع ده د مایعاتو په دې برخه کې په دغه برخه کې د تداوي په ارتباط چې موږ دې حالت ته راشو په دا جراحي ورته کېږي چون زموږ استاد په هیواد کې متاسفانه به ویلی شو چې د مالدارۍ په برخه کې کلینیکونه لابراتوارونه په هغه کچه چې په نور جهان کې دي او په هغه کچه چې باید وایي فعاله نه دي نو په دې اساس په دې باندې تر حد زیاته خرچه راځي یعنی هغه مصرف دی اپریشن چې دی هغه ډېر زیاتېږي نو دلته تجویز بیا دا کوي هغه څوک چې ویترنر ډاکټر دی چې مطلق باید هغه حیوان حلال شي او د بل استفادې لپاره وګرځي مطلق حتی تداوی باید تور باندې ونه شي یو خبر ده چې ځینې حیوانات زیات قیمتي وي مثلا د نسل ګیرۍ په اساس ساتل کیږي یا د نور اهداف لپاره هغه ممکن په تداوی باندې مصرف وشي او وخت باندې ضایع شي
بله سب ډیره زیاته مننه کور ودان استاد خوستای د قاری صاحب پښتون پښتنې تکتاسي جواب وایست دی وای چې دا ناروغي د کانګول ناروغي سره کوم ارتباط لري څه توپیر لري او کنه لري او بل پښتنې دا و چې ک چرته شزه ماشوم پنس ولري او یا ماشوم تشیدې ورکوي او په دې وخت کې غوا یا کوم بل څاروي د ناروغي اخته شي او تبن چې ارتباطي سره نو څو ورته په کار دي د ناروغي ورته انتقالي شي او کنه
او بخې هغه ځکه زموږ لاين کټ شو یم دا د برسلوس په اړه وای او کډی کریمین کانګو یا سټیچپ په اړه
نه 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 د دې زینوزوسس په ناروغي په ارتباط دا خبره کوله
زموږه خپل څه چې په موږ نه زارو دا په دې ورور هدف ممکن برسلوس ناروغي
بله
برسلوس ناروغي نه وځي دا چې هغه مېرمن چې حاملدار دی هغه لپاره دی صدا بلکې د ټول شګینه لپاره دا ناروغي رښت کیږي شي دا ډیر وخت لپاره په وجود کې په مضمون شکلم پاتې کیږي دا چې ورته د ترن توصيه کوي هغه مېرمن چې حمل لري او د دې د شیدو څخه مثلا پرهیز ورکړي یا مثلا د غواګانو څخه د نږدې تماس څخه د دې لپاره پرهیز ورکړي دلته هدف دا ده چې تر پتوجن یا خپل میکروب د برسلوس وجود کې شتون ولري او بار بار دا نور هم اخلي د دې هغه ورمن لريږي هغه د ناروغۍ د پرمختګ کچه پکې لريږي او سبب د سخت جنین ګرځي په دې اساس دی وایي ډاکټران توصيه کوي چې هغه مېرمن چې حاملدار دي او یا خپل بچو ته بچت شیدې ورکړي دا د دې څخه یو څه د پاریز وکړي او پاتې شی اوبر ورور د کرینیان څنګه په اړه تاسو ته په دې پوهنه شولم چې د دې هدف څه و چې د غوزانو څنګه انسانانو ته انتقالېږي او څه مسله
بله د انسانانو ته منظور و چې ک انسانانو ته آی کله چې څاروی ناروغي او شزه مثلا ماشوم پنس ولري آی په دې په ماشوم باندې منفي اخیس کی تاسو مخکې اشاره وکړه چې ماشوم کړي سي ځای کی خزه
دا چې د ګانس مود میکروبونه شتون لري چې هغه په وجود کې په سیستمي ډول وجود اغېزمن کوي د غیر جملې تخیل هم د برسلوز ناروغي ده چې برسلوز ناروغي د خپل د بچی چې کوم دا د پلاسنټال لري بچی ته انتقالېږي نه یوازې دا چې بچی یا جنین ځانمنوي استعمال د دې شتا چې پر اطلنګي کې سبب د میترایټس یا د رحم د التهاب په دوت هم شي
السب ډیر زیاته مننه قدر منو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري ک چرته دې موضوع په اړه تاسو هم نظر یا پوښتنه لرئ له موږ سره تماس نیولې شئ زموږ ملمانه دي د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژي ملي پوهنتون استاد پوهنمل محمد نعیم عزیزی او د خوست شیخ زاید پوهنتون د کرنی پوهنځي استاد پوهنمل اجمل خوستای تاسو عزیز صاحب مخکې د لیوانی سپی یادونه وکړه د هغه ناروغي چې دا هم په دې سلسله کې راځي په دې برخه کې نسبتا خلک شاید هم ډیر معلومات ولري نسبت نورو ډولونو ته چې مخکې اشاره وشو چې 2500 ډول دي کده شي یو څو نورو مثالونو ته اشاره وکړي چې مثلا کوم چې خلک ورته متوجي شي
مهرباني د برسلوز مناله ولا کوم څه بحث او شو ډېر نور ناروغي شته چې هغه تر دې هم حتی خطرناک دي موږ ویل شو دا ناروغي موږ لرو چې په ټول نړۍ کې په اپیډمیک ډول یعنی د خپل کتلوي ډول په کې راځي چې یو ډېر تلفات یې ورولې دي نو د ناروغي فارسته موجوده ده هغه له کوم څه چې اشاره وشو د لیوانیس کې ناروغي د دې ناروغي چې واستوي د یو وایروس شي د دې خلک وا یو ډیره مهمه ناروغي د مرغان او زکام دی یا اوین انفلونزا چې ورته وایي یا والګي دا ناروغي هم خورا زیاته زنوږي سره د دې سرایت انسانانو ته ډیر زیات دی او سره ډیری وختونه په ډیر خطرناک او په اصطلاح شدید حالات کې رامنځته کیږي د نظر وړ ده یو بل ناروغي چې هغه ډیره زیاته مطرح ده په دې کې د کیو فیور په نامه ده هغه ناروغي هم تر دې حد پورې خطرناک ثابت کېدلی شي دغه عامل یو بکتریا ده همدغه چې سالمونیلوز ناروغي ده چې پی سی ام حتی موجود دي په هواد کې ځینې راپورونه داسې ښیي چې پی سی ام موجود دي که څه شي نو همدغه ډېر زیات ناروغي د ګلندر په نامه یو ناروغي ده ډېر زیات مشهوره ده په دې برخه کې او تبرکلوز د پخپله سی ٹی بی ورته وای دا د زله هغه اصلي منشأ یا په اصطلاح انتقال کیږي هغه حیوانات پاتې کیږي او عامل سره شندې نو همدغه څه زیات ناروغي موجوده دي خو د انفلونزا ناروغي چې دغه تر ډېره حده د خلکو توجه ځان ته جلب کړي وي او د سرایت کچه یې خورا زیاته ده بېخي زیاته ده
بله ډېره زیاته مننه اوریدونکی لرو ځان راوپېژنئ آزادي راډیو
نوم به سیف الله دی له پکتیکا څخه مو اړیکه نیولده
مهرباني کوئ سیف الله صاحب بله صاحب ستاسې خبرې اورو سیف الله صاحب
اورې
بله اورو مهرباني
بخانه
وړم پرونه موضوع متاسفانه تاسو لکه چې خبري وانه وريدي خیر بیرته به ورشو یو بل اوریدونکو ته تاسو ځان راو پیژنې آزادي رادیو مهرباني کوئ صاحب خبري وکي تاسو له استودیو سره وصل یاست مهرباني تاسو له استودیو سره وصل یاست خبري وکي آزادي رادیو ده د ژوند رنگونه پروګرام خبري وکي نه لکه چې دې خبري نه کوي شاید زما واز ناوري خیر څو شیبه صبر وکي بیا به نو بد درکو استاد خوسته دا ناروغي چې تر اوسه پرې په اړه مش خبري وکړي واکسین لري ټولې لري ځینې لري که په دې اړه ما اوریدونکو ته معلومات ورکړي
مننه سروان صاحب لومړی قدم کې باید موږ وایم چې خپل د زنوز ناروغي لومړی په دوه کټګوري ویشو شو یو هغه زنوز ناروغي دي چې له حیوان څخه انسان ته لګیږي یو هغه ناروغ زنوز ناروغي دي چې بیا له انسان څخه تروي ته لګیږي دا یو مسله چې په دې کې ما ځان یادونه کولای شو د ګانس نه ناروغي په خپل کې چې 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 یا د کرینین څنګه ناروغي چې له تروي څخه انسان ته لګیږي په انسان او حیوانات کې کلینیکی اراد لزانه نه څرګندوي او کوم خاص تلفات هم نه لري یوازې په انسانانو کې د مړینې لامل کیږي یو خبره راځو د واکسینو په اړه بحث کوو واکسین نشته ګنښ نه د نوې ناروغي دي چې هغه واکسین نه لري د مثال په ډول رابیز ناروغي رابیز ناروغي واکسین هم لري ایمونوګلوبولین هم لري کله چې یو انسان یا څاروی او لیونیستی سپای داری یا خری نو په دې وخت کې کچیر ته وفات یا زخمونه شدیدی مخکې له دې چې ورته واکسین وکړي مخکې د هغه څخه ایمونوګلوبولین ورته تطبیق کیږي هغه سرطان کې ورته بیا ماین مقدار څو د ورته کې باندې 15 د ورته د رابیز واکسین ورته تطبیق کیږي همدا ډول په څارویو کې د برسلوز په برخه کې کوي برسلوز واکسین لري او تقریبا د افغانستان د کارخانه او مالداري وزارت لخوا دو کال مخکې هم په ټول افغانستان کې د دې کمپاین وشو او واکسین یې تطبیق شو دې د ورته نورې ناروغۍ هم شته بس خطر چې په افغانستان کې د ټولو ناروغۍ لپاره واکسین شتون نه لري او نو سره خلک دومره بلدیت لري یوازې هغه ناروغۍ چې انسان ترې تهدیدېږي لکه مثلا رابیز ناروغي چې له تروي څخه یا د لیونیسکي څخه انسان ته لګیږي د دې لپاره واکسین نشتون لري د بروسلوز په تروي کې د بروسلوز لپاره واکسین نشتون لري
بله سب ډیره مننه استاد عزیزی دا ناروغي زنوس ناروغي می منظور ده د څومره تر څه ده پرې درمل پیدا کیږي د افغانستان په بازارونو کې خو یو اوریدونکو اول لرو دوی ته ورسو ځان راو پیښنه یو آزادي رادیو مهرباني تاسو له استودیو سره وصل یاست خبري وکي نه تاسو زنګ راځي خیر ور به شو بیرته نه اوریدون که دهی بل هم زن رو پیشنه ای آزادی رادیو مهربانی که ویسه مهربانی سه
مالون آقای میدردی مخصره من
بله بله استاسو غک رازی خبری وکی مهربانی
مالون آقای رواد شد مالون البته محمد نبی احمدی بغلان میتواسی ولی امال من نوړه د پخ سره سره به دې چې یو صح مونږ ویل ته مرز ان تقریبا نامه توګه د خلکو نه پیژنې مته چې یو واجی توګه باندې موږ تاسو په سلا باندې چې خلک دغه په هواي وخت تقریبا بل بدبختی او ورسان کې زیات واقع سي ناروغي زیات ده بل سروان صاحب دغه باجی سټیو ګرش دي چې ګر ګویلې تقریبا ولې ځان کې نه یعنی د شي په ګر کې وشه چې نه پرته راځي دغه باجی وختو کې خاص مرز نیولای دغه اټر باندې باندې یو خلک یو شړنه واغو کې دغه زیاتره جوړ کې دا بعض سپیان دي نه د شپ په ګر کوشي بيخي نو پوسټر کاریږي تقریبا په ځامه نه ويخته هم نه نو دا هم یو ناروغي ده تقریبا یاره خبره ګر مو ځای خلک یاره ګر بوله دا ان شاء الله ته هم خامخا دي چې په ګر کوشي مرزونه واغه به په خلکو تر شيږي نو دا خپل مې نظر یو نظر په مرز پاتل باندې تقریبا د سټاف نه مې دې ماده ویل په دې توګه به هر څه شي
لیکن احمدي صاحب مرز تشي کو نو مې څه کوي کافي درته تشي نه کو چې څه ډول دی نخی تاسو
ما دا او بل کنه کاغو ته ورته مرز تقریبا هغه نوم باندې شي خلک هغه توګه پوښتنه تقریبا دا یو نظر دی ما په نظر
صحیح ډیر مننه کور دی ودان سلامت اوسه نو ور بشو لمړی استاد عزیزی ته عزیزی صاحب اول دوی ته جواب وست شاغل احمدی ته دی خو د مرز دی نوم په برخه کې مشکل لري او که یو څن نورم توزیه کوي ورته چې داخلك د مرز شو پیژني او دی لیونی او بل دی سپودی ګرګوهلو په اړه کوم معلومات ورکړي چې دا هم په دې ناروغي کې شامل ناروغي دا وکنه
سلام سم محترم د ترجمان اوردون کې په ارتباط باندې ویل شو کله چې مونږ د ربیس مسلې ته راځو دا جلا بحث دی او نور ناروغي ممکن په سپو کې په نور حیوانات کې موجود وي هغه جلا بحث دی د ربیس په ارتباط باندې د دې ناروغي د کنټرول یا د مخنیوي لپاره یو عمده لار همدغه ده چې ټول لیوانیسپی لیوانیسپی او بخیل لیوانیسپی نه بلکې ټول یلاسپی چې هغه څښتن ونه لري نو چې اصلاح خلک ورته کاروي هغه سکي باید ټول شي یا لمنځه یوړل شي هغه لپاره یو خاص میکانیزم باید موجود وي په دویمه کټګوري کې هغه کسان چې هغه غوښه خوړونکي حیوانات ساتي اتش پښو هم کولای شي د ناروغي په سلاب نه انتقالونکي وو سی یو د ځخاله او د نور حیوانات غوښه خوړونکي لکه د ګیډران او نور تاسو به سره معلومی کې چې د هیوادوال دا ډول حیوانات ساتي په کور کې چې په بهر کې ورته د پټ انیمل زوي نو په نور نه لایک دي د ناروغي د ساتنې یو خاص طرزه هر ناروغي هغه مخفل حیوانات مشخص دی اول په منظم ډول واکسینوي دی غوي ماینات کوي هر حیوان د یو کلینیک سره یا د یو دغه سره وصل دی یو ډاکټر سره هغه په دې ښه ډول دی هغه ساتنه کوي متاسفانه چې موږ په هیواد کې یو خدای لاس پیری چې هغه ګرځي مطلقاً توجه نه ورته کیږي دویم هغه خلک چې په کورونو کې ساتي هغه هم په داسې ډول ساتي چې نزدېکات د نورو هیوادو د خلکو په شان ورته کوي لکه کلاس ور باندې وایي کې ډېر دې اوسېدل نه دي ساتي لکه ځینې خلک پیشار پیشوګان ته اجازه ورکړي چې په کور کې وګرځي همداسې سپیان په همدې صورت نو په افغانستان کې مطلقاً توجه دي صحت ته نه کیږي باور نه لرم چې څوک خپل سپی یا پیشوګان واکسین کړي ولې دا ډېر خطرناک دي یو ډېر محدود شمېر کسان کارام د سپی چې په اصطلاح ځینې په تعلیمي ادارو کې د خاص اهداف په خاطر ساتل کیږي ممکن توجه ورته وشي په ټوله کې توجه نه ورته کیږي نو د همدغه اوریدونکو د خبرو په ارتباط ویلی شو چې د ناروغۍ د بالخصوص د لیوانیسپی د کنټرول یا د مخنیوي لپاره د دغه وحشي اله حیواناتو او سپیانو د دې مخنیوي د یو ډېر اساسي لار ده او همدارنګه هغه د کورنۍ حیواناتو واکسین او خاصه توجه ده ورته ده د مهمه پوښتنه چې دی کوله د سپیو د خاصه ناروغي چې هغه سپیره کټ ما فکر نه کوم چې مکمل اخر نکړې د خبرې څخه خو مختلف ناروغي دي زه فکر کوم یو ډول ناروغي دغه په زنوز کې راځي چې بیس په نامه ناروغي ده چې بیس یو ډول دغه دی هغه د پوستکي لاندې عموما ځای پر ځای کیږي لکه پوستکي کې سپیرواله رامنځته کوي یا رامنځته کوي خارښ رامنځته کوي او د غذای ساحه پوستکی او ویښتان باندې د حیواناتو په انسانانو په دواړو کې رامنځته کیږي ممکن هغه موجود وي او یا هم ځینې نور مختلف لري
بله امدا هم هغه شاید چې دوی د ګرګ خبره کوله ګرګ سپای چې ویخته موبایل حیوان عزیزی صاحب یو پښتنه دی درملو په ارتباط ده چې د دوه ناروغي درمل په افغانستان کې څومره پیدا کیږي خو بیا هم تخنیکی همکار وایي اوریدونکو ډیر منتصر پاتره ده د زل دوی تورزو مهرباني
را د کوم نه پارڅ کوم خبر وکړه دا بالکل مخه خبر وکنه اوس په افغانستان کې په مهال چې کوم ناروغي د حیوانات پړه دا اوس په مهال ډېر شوی نه دی خیر خو د خلکو په تطبیقات باندې څنګه څه ډېرم دي مونږ باید د تړه توجه وکړو کوم حیوانات یا سپی مثال غوړي چې دي دته پرخصن د حکومت څخه مونږ د خوښه ته د وختنه ده چې ادا څخه منوي کو کله شو د کونسپی حیوانات چې دی د غسپی کوم ریبس وایرس په نوم وایرس ته د انسان ته انتقالوي چې مثال خو په واسه چې کوم انسان ویني شي ادا پرسه انتقالي کې د کوم انسان د درې جوزا واکسین ولکې په پاسپاتل کې په محل د اوس کوم واکسین چې دی د ډېر پاسپاتل کې کلینیکی کې پېد کېږي نه ومن دا سپیچ دی دا باید اسپاټل وته جوړ شي کی مو تدوی وشي دا اسپاټل یا واکسین شي پر مهال بیا حیوانات دي دا حیوانات دي پر کی مو غوخه چې دا مونږ باید دا کوسبان نام دا حقایش وګور دا کوم غوخه دا باید پاک وسد دا کوم ځای دی چې مثال دا کوم ځای کده غوخه زنګړای کوي دا ودان باید پاک وسد شي ترڅو غوخه کوم مرض انفیکشن انټنات وړاندې نشي
صحیح ډیره مننه کور دې ودان چې ټلیفون نام وکړو نو عزیزی صاحب لومړی که د درملو په ارتباط خبرې وکړي چې دا ډول ناروغیو درمل په افغانستان کې څومره پیدا کیږي په ځینو شانو کې موږ کافی مواد نه لرو د دغو ناروغیو لپاره څنګه درمل کافی لرو او کنه
پروان ته محترم په ټوله کې د ناروغۍ ډول یا عامل ته اول باید موږ توجه وکړو موږ ناروغۍ په مختلفو ګروپونو باندې ویشو یو برخه چې دا زیاته برخه لکه مخکې چې بحث وشو بروسلوزس یا تبرکلوزس یا همدغه انتراکس یا نورې ناروغۍ چې دي دا د بکتریایي ناروغۍ په جمله کې شمیرل کیږي یا د دوی عوامل مایکرو ارګانیزم چې کوم دی هغه یوه بکتریا ده عموما په ټوله نړۍ کې بکتریا تداوی لري په افغانستان کې هم لري موږ مختلف ډول انټیبیوټیکونه لرو او ښه نتیجې ورکوي ښه نتیجې ورکوي یعنی کله چې د ناروغۍ عامل یا بکتریا نه وي بل خصوص وایروسونو په برخه کې د تداوی کې ستونزه موجوده ده په ټوله نړۍ کې وایروس چې دی هغه میتابولیزم نه لري هغه مشخصه تداوی نه لري په افغانستان کې مطلق نه لري یعنی که چیرته د ناروغۍ ډول وایروس وي لکه د انفلونزا ناروغۍ مجادلونه کولای شو د الوتونکو والګای چې ډېره زیاته ساري ده او انسانان زیانمنوي او همدارنګه ربیس لیونی سپي دغه ناروغۍ چې عامل وایروس ته د دوی تداوی مشخصه تداوی نه لري چې موږ وایو چې دغه مواد د دې ناروغۍ مایکرو ارګانیزم یا میکروب یا انتیجن په بدن کې لمنځه یوسي خو په دغه حالاتو کې هم بیا یو دغه سپورت یا حمایوي دوا ورته استعمال کیږي انفیکشنونو د مخنیوي لپاره انټیبیوټیک یا ځینې تقویتي دوا ورته استعمال کیږي چې نتیجه ورکوي تر دې حده ولیکن هغه په اساسي ډول د ناروغۍ عامل له منځه نشي وړلای په ټوله کې خپل خبره ده خلاصه کوم چې که چیرته د ناروغۍ عامل بکتریاوي لکه بروسلوزس تبرکلوزس او یا هم نورې نو دوی تداوی لري او په افغانستان کې هم تداوی لري خو پر وخت باید توجه وشي پر وخت کله چې هغه موجوده مرور نه کیږي په ناروغۍ کې د کلکی په انسانانو کې یا په حیواناتو کې نو باید د تداوی غوښتنې او پلان چې د مایل تشخیص او تفصیل تداوی او په هغو حالاتو کې چې د ناروغۍ عامل وایروس دی لکه په دادوړ برخو خاص یادونه کولای شو چې هغه اوین انفلونزا ده یا د والګۍ ده یا د لیونیس پیام نور لیونیس چې خو واکسین لري الحمدلله نو دغه وایروس چې کله د ناروغۍ عامل وي په هغه برخه کې بیا مشخصه تداوی نشته ولیکن تداوی ضرور ده چې هغه تقویتي سیستم د قوت دوا ورته ورکړي شي تغذیه د جسمي قوت دوا ورکړي شي او همدارنګه د دوهمي انفیکشن د مخنیوي دوا ورکړي شي ځکه کله چې یو حیوان یا انسان مصاب کیږي په کوم ناروغۍ دی هغه انسان یا حیوان معافیتي برخه د بدن اسکین حجرات یا معافیت نور سیستمونه چې په بدن کې هغه کار کوي ترڅو نوموړی مایکرو ارګانیزم له منځه ځي په دې حالت کې په بدن کې وانه د فشار راځي نو تخلیه ضرورت لري
بله صاحب ډیر زیات منن استاد خوستای ډیر خلک چې کله څاروي ناروغ شي غوا پسه وزه یا هر بل څاروي چې غوښه د خړولو وړ وي به حلالوي او غوښه خوري لدې طریقې څومره د ناروغي د انتقال خطر شته
مانا سروان صاحب په عموم کې د ناروغۍ په حساب کباتو کو د ساروي ناروغۍ فرق کوي مثلا ځینې ناروغۍ دي چې دغه د ساروي د غوښه پړل جواز ته مثلا کوم بروسلوز څخه یادونه وکړو کله د بروسلوز په وزن موږ کولای شو چې تاسو ته وکړو ولې ځینې داسې امراض چې د موږ د اپیدمیولوژي له نقطه نظر ځینې امراض بیا نه مالدار ته د اجازه ورکو او نه پښترګا چې پښتار ته څوکي او نه په عامه د دکانونو کې د دې ته خرڅلو اجازه شته لکه ځینې امراض دي چې احتمال شته چې انسان ته به د هغې لخوا کوم ګواښ موجود نه وي ولې خپله د یو حیوان ذبحه کول د هغې فري محصولات بیا په بیابان او یا په ډیرانونو کې غورځول هغه خپل د امراض په پرمختګ یا د امراض په خپروي کې ډیر لوړ کومک کوي. شته ځینې امراض شته چې په هغه موږ انسان ته د هغې د غوښې د خوړلو جواز نه ورکوو. مثلا انتراک کوم څاروي چې د انتراک ناروغۍ په سبب باندې مري د هغې لپاره موږ دا اجازه نه ورکوو، حتی چې د هغې هغه څوک ذبحه کړي هغه څوک وسپڼي. نو خبره دا یې چې دا ډول هغه څاروي چې د انتراک ناروغۍ څخه له منځه ځي هغه باید جواب د 2 متره په اندازه دفن شي او یا وسوځول شي. ولې ځینې امراض شته یا دې ته ورته نور، مثلا که چېرته یو څاروی د رابز ناروغۍ په سبب باندې له منځه ځي، یعنی لیونۍ کېږي له منځه ځي، انسان ته د هغې د غوښې د خوړو جواز نشته. ولې ځینې داسې امراض دي چې هغه موږ فقط د دې نقطه نظره، مثلا برسلوز یادونه مو چې وکړله چې سبب د سختې جنایې ګرځي او دا ډول سړی باید پیشتاب قصاب شي، هغې له خوا بیا انسان ته کوم د هغې د غوښه خوړل چې غوښه پخېږي کوم خطر نه موجود کېږي. روان صاحب یو یادونه بل هم باید وکړم، تر څو چې هغه موږ انډیوال یو پوښتنه کړې وه لکه څنګه چې استاد هم کافي وضاحت ورکړو، علاوه پر دې چې د لیونۍ سپي ناروغي د لیونۍ سپي څخه انتقالېږي او د مخام تکل کې په نوم یا شکرتې چرمي په نوم سره موږ یو بل تیلرونکی لرو چې د مخام لپاره اله دي، هغه هم د انسان لپاره یو لوی ګواښ دی. دې ناروغۍ په انتقال کې بشپړ رول لوبولی شي. نو هغې په کنټرول کې خپلو کورونو کې باید متوجه اوسېږو، هغه ځایونه چې د استوګنې ځایونه دي هلته باید هغه سوري چې موجود دي چې شپې لخوا دا شپرتي چرمي په هغوی کې استوګنه لري هغه باید ډب بند شي، تر څو انسان د دې لږ وخت څخه
پامن پات شي. استاد یو بل پوښتنه مل تاسو څخه، تاسو ول ځینې ناروغي د سیدی ل کانټراکټ شي غوخه باید په هیڅ صورت و نه خوړل شي، خو لیکن د مش خلک اکثره به وزل دي بیچارهګي او غربت په خاطر مجبوری شي چې غوخه په خکی، آیا د زیات پختن په واسطه مشکل شي چې دا میکروب لمنځه یوسو؟ مثلا که غوخه په عادي صورت کې په شل دقو کې پخېږي د 40 دقیقې وې شوي، په دې شکل سره د مرض د ختمې دو امکان شته وکنه؟
بله سروان صاحب، اوس که مثلا یو مثال وایو، که چېرته یو څاروی ډېره د ناروغۍ څخه مري، اسی مثال وایو، دلته ډېره د 0.5 درجې د سانتیګریډ کې په ځای 3 ساعت کې له منځه ځي. نو دلته موږ غوښه ته جوش کړو هلته حرارت د 100 درجې څخه برځي، نو په دې حالت کې ډېره د 0.6 له منځه لاړو. یا مثلا د انتراک ناروغۍ، دلته هدف دا نه ده که فکر مو یو وخت د انفلوئنزا په سبب باندې د مرغانو د غوښې خوړل بند شول، دلته هدف دا نه و چې د غوښې له لارې انسان ته څنګه انتقالي اصل لري انتقال هر دلته مطرح ده. که چېرته موږ د چرګ غوښه واخلو په دې بخار کې واچوو دوی په جوش ورکړو، دا په بشپړ ډول دا پاکه ده، انسان ته غوښه نه ده. ولې کوم وخت کې انسان لپاره غوښه ده همدې پته د انتراکټ ناروغۍ کې ته موږ بحث کوو، هغه شخص چې د دا ډول سري د تسلیخ کار کوي د اضافه کولو کار کوي یا دا ټوټې ټوټې کوي، دلته دې شخص ته مستقیماً غوښه موجود ده. یا مثلا هغه مېرمن چې په هغه مرغان کې د انفلوئنزا په سبب باندې له منځه ځي، هغه مېرمن چې د دې پاکستاني یا د دې د خطر کولو چارې په مخ وړي، په دې حالت کې موږ تاسو ته متوجه یو چې دا زنانه خپل لاسونه مخکې له دې چې پرېمینځي په صابون باندې یا پوزې ته وړي او یا کوم ماشوم چې په دې وخت کې مثلا دا ورته شیدې ورکوي، د هغې ماشوم د شیدو له لارې مثلا د دې د ملوثو لاسونو په سبب باندې ماشوم پرې مبتلا کېدای شي. نو دلته خبره د انتقال د میکروب فرق کوي. که چېرته موږ دا ووایو چې مستقیماً د غوښې نه، دلته مستقیماً غوښه که چېرته موږ جوش ورکړو که دا خو پاکه ده، ولې هغه انسان چې مثلا د انتراک ناروغۍ باندې مړ شوی څاروی ذبحه کوي، که چېرته په دې وخت کې دا خپل لاس خوڅ کړي او یا هغه د مړ شوي څاروي هغه افرازات چې هغې څخه یا سترګې ته والوځي یا د پوز له لارې واخلي، نو دلته خطر موجود کېږي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. استاد عزیزی، د ښکاریانو په برخه کې هم که خبرې وکړو، ځینې خلک ښکار کوي او وحشي حیوانات ښکاروي که هیلۍ وي که هر څه بل څاروی یا مرغه وي، نو له دې طریقه څومره ممکنه ده چې دا ډول په ناروغۍ اخته مرغه یا څاروی څوک ښکار کړي؟ لکه چې د عزیزی صاحب ټلیفون قطع شوی دی، خیر استاد خوستی ته به ورشو. تاسو استاد په دې برخه کې څه وایست؟ له دې طریقه هم کېدای شي دا ډول ناروغي انتقال شي؟
بله، موږ کله چې د زنوز ناروغۍ په اړه بحث کوو، دلته فقط یوازې کورني څاروي مد نظر نه دي، دلته ورته موږ وحشي څاروي لرو
وحشی تری لري چې عین پاندی ناروغي دوی اخته کیدای شي او هغه وحشی تری بیا له اهلي تروي لپاره یو ګواښ واقع کیدای شي. هغه ښکارځن ورونه چې په تاخات کې په ورونو کې دوی ښکار کوي چون هلته دا تثبیت شوی څاروی نه ده، د هغې تشخیص صورت نیولی نه ده. احیانا که چېرته په ناروغۍ باندې اخته وي او د هغې د خام غوښې څخه دوی استفاده کوي او دوی لپاره خطر واقع کیدای شي.
بله استاد عزیزی، تلفن بیرته وصل شوی دی. استاد کسم تاسو په وقایع خبري وکړي، خو د دې لپاره چې له حیوانه انسان یا بالعکس دا ډول ناروغي انتقال نشي، خبري نشي، باید خلک څه وکړي؟ که بیا هم یو ځل ورته توضیح کړي کېدای شي یو شمېر اوریدونکو مداسي وي چې وروسته د خبرونې ته مخه کړې وي، وروسته رادیو روښانه کړې وي او زموږ بحث وروسته اوریدلی وي.
مننه سره محترم، دغه ډیر اساسي مسله هم دغه ده. موږ هدف هم دا دی چې په دې برخه کې خلک تاسو سره مفاهمه وشي او دلته یو وړاند د زیات وخت ضرورت لري. ما غواړم پوره وضاحت ورکړم هغه موارد وروښانه کړو چې د مخنیوي په برخه کې خورا اړین دي. یو تر ټولو اساسي مسله لکه مخکې چې قدرمن استاد خصوصي صاحب یادونه وکړه، دغه تر خوراک پورې، تر دسترخوان پورې رسیدل یا پخولو پورې رسیدل د غذایي حیواني محصولاتو دغه برخه ډېره اساسي برخه ده او همدغه ځای دی چې هغه ته ناروغي د ناروغۍ عامل انتقال کوي. لکه مخکې چې اشاره وشوله چې موږ د خطر سره مخامخ ګروپونه لرو، پاره برخه کې هغه څوک چې په یو هوټل کې ناست دي، ډوډۍ خوري، یوازې ډوډۍ تیاره ورته رسیږي، ممکن هغه که چېرته د یو ناروغ حیوان غوښه هم ورته ورسیږي، ممکن د ناروغۍ عوامل دا توانایي ونه لري چې په دسترخوان ناست کس ناروغ کړي. ولیکن تر هغه ځایه که هغه په هغه کې قصابي ده، که په هغه کې د هوټل یا د کور مېرمنې کار کوونکي دي، د پخولو په برخه کې هغه په ډېر لوړ فیصدۍ د ګواښ سره مخامخ دي. په دغې برخه کې د کراس کانټامینیشن په نامه اصطلاح خلک کاروي چې هغه د یو ډول خوراکي موادو څخه بل ډول خوراکي موادو ته د غذایي ناروغۍ د عامل انتقال دی. موږ تاسو په کلیوالو ساحو کې یا هم په ښاري ساحو کې چې تاسو فکر وکړو، کله چې سودا راوړل کېږي د بازار څخه غوښه وي یا بل هر ډول حتی نباتي محصولات وي، سبزي وي، نو دلته د غوښې د برابرولو لپاره د مینځلو یا هم د ټوټه کولو یا د برابرولو په وخت کې هغه کومه تخته چې استعمال کیږي یا کوم چاقو چې استعمال کیږي یا کوم لوښی چې استعمالیږي، هغه لوښی یا هغه چاړه یا هغه تخته هغه کاملا د ناروغۍ په عامل مصاب کیږي، په هغه صورت کې چې کله د غوښه د ناروغ حیوان وي. نو دلته یو زیات شمېر یا تا په سلګونو نه څخه پورته په زرګونو حتی پر میلیونونو اندازه میکروبونه د ناروغ غوښې څخه په نوموړو د اشپزۍ په وسایلو باندې نښلي. په دغه برخه کې هغه مایکرو ارګانیزمونه چې حساسیت یې کم دی، نو هغه ژوندي پاتې کېږي، هغه د ناروغۍ د انتقال قابلیت لري. په دې وخت کې که چېرته همدغه لوښي د بل ډول غذایي موادو، نباتي محصولاتو لپاره چې هغه خام خوړل کېږي استعمال شي، که هغه رومیان دي، که هغه سبزي ده یا سلات یا هر بل شی دي، کوم وخت کې چې به استعمالېږي، چون هغه سبزي چې خامه خوړل کېږي هغه پخېږي نه، نو غوښه خو پخه شوه دی، هغه مسله حل ده، هغه تقریبا سیف ده، محفوظه ده. خو دلته هغه سلات، هغه سبزي چې په دغه لوښي ورته استعمال شول، دا لوښي چې بار بار ښه دقیق پرېنه مینځل شي، حتی ډیټرجنټ مواد یا دغه صابون په صحیح ډول باندې پرې استعمال نه شي، نو په دې وخت کې د همدغه ناروغۍ چې د زونوزیس دي د سبزۍ له لارې انسان ته انتقالېږي. دغه یوه ډېره اساسي لاره ده چې متاسفانه په ځینو ځایو کې ډېره توجه نه ورته کېږي. دویمه ډېره اساسي مسله د قرنطین مسله ده. کوم وخت کې چې شکمن څاروي فارم ته یا کور ته یا حتی هېواد ته داخلېږي، دوی باید د یو څه لپاره تم شي، دوی باید معاینه شي، دوی د صحت څخه باید تضمین وشي چې و دا نارو دغه کچرګان دي، که حتی په دې برخه کې محصولات هم راځي. محصولات لپاره بیا موږ بیل اصطلاح کاروو، خو په حیواناتو کې موږ ورته قرنطین وایو. نو قرنطین داسې یو حالت دی چې هغه ټول شکمن حیوانات چې نوي ځای ته داخلېږي، که حتی که کور ته هم داخلېږي او څوک څاروي اخلي، باید ځان د صحت څخه مطمئن که فارم ته داخلېږي او که دا مسله د ولایت یا د ولسوالۍ یا د هېواد په کچه وي. سروان ته محترم، موږ داسې مثالونه لرو چې موږ ځان په کلي کې اوسېږم، نو دلته اکثره وخت په ښار کې کلیوال ځي، هغه هلته یو حیوان اخلي، د مثال په ډول یو پسه اخلي، یا دوی چې کله ولسوالۍ ته دا پسه انتقالوي، په یو موټر په ډاله کې ورته اچوي، په هغه موټر کې 15 تن انسانان هم ناست وي، او تازه یو څاروی هم اخیستی، هغه هم په موټر کې ورته اچولی دی. نو چون
کورنی حیوانات تر ډیره سیف دي. ته کورنی حیوانات کوم حیوانات مو په کور کې کوم غواله دو کوم په سل دو هغه تر ډیره مونږ غوړي مونږ معلومی شي صحیح دی. خو کوم حیوان چې مونږ په ګانس کې اخلو دی هغه د صحت ایس ګارد نشته. هغه یو نوی حیوان دی هلته واخیستل شو په هماغه 15 دستور کې هغه اخیستونکی مالدار د دې حیوان وپېژندل چې ورسره بلد شو. نو دا په موټر کې اخلي دلته د هر تنفس سره د هر ډول افرازاتو سره د ټوخي سره د حیوان پوستکی وړی دا کاملا مساب دی. په هغه صورت کې چې نوموړی حیوان په زنو هره ناروغۍ کې اخته وي نو دغه ټول کسان چې په دا موټر کې ناست دي یا په اصطلاح باندې دا کاملا د لوړ خطر سره مخامخ شول. حتی موږ دې ته ناروغان ویلی شو ناروغۍ اخته شول ده. نو دلته یو شی دی ډېره خاص هغه د ناروغۍ معافیت دی. ممکن دغه سړی چې په موټر کې ناست دی دا ځوان وي معافیت قوي دی دا هیڅ ممکن د ناروغۍ هیڅ نښه هم پکې ونلیدل شي. خو کله چې دی کور ته ځي دی بیا د خپل نورو کورنۍ د غړو سره ارتباط کوي دا ناروغي نورو ته انتقالوي. په هغه صورت کې په کور کې که چېرته سپینګیری وي یا کوچني ماشومان یا حامله مېرمنې یا هم هغه کسان چې ناروغ وي یا په اصطلاح معافیت ټیټ وي نو دغه ناروغي هغه ته انتقالېږي. انتقال شوي ټولو ته د خو نښې نه پکې ښکاره کوي چون د دوی معافیت قوي دی. هغه ناروغي همالته په بدن کې له منځه وړي. په ډېره اوږده لاره رامنځته شوه. دغه یوه ډېره بله اساسي لاره ده چې توجه ورته پکار ده. دریمه مسله د غوښو مسله ده یا د قصابیو مسله. مخکې تاسو اشاره وکړه تروان صاحب چې هېواد اقتصادي وضعیت خراب دی سره بالکل چې خراب دی. خو دلته کله چې یو حیوان ناروغه کېږي هغه ساعتي صرف قصاب ته خبر ورکول کېږي هغه نسبتا په ټیټ قیمت ترېنه اخلي. هغه قصاب یا هغه خرڅوونکی د غوښې هغه مارکیټ والا هغه بالکل د دې حیوان ته اکله ده نه وایي چې دا ناروغ دی. په نوره نړۍ کې چې تاسو بهتره معلومه ده د هر حیوان چې پر ناروغۍ اخته وي که چېرته اجازه ورته ورکړل شي وي هغه خپل لیبل لري چې دغه ناروغي دا د دې غوښې سره باید دغه ډول رفتار وشي یا په اصطلاح انټیبیوتیک لري یارته. نو هدف مې دا دی چې متاسفانه زموږ په هېواد کې هغه غوښې چې هغه خرڅېږي هغه هم ته ډېر هنه محفوظې نه دي. دلته بېرته مسؤلیت د دې نورو
ډیره زیاته مننه. دومره وخت مو درلود. سلامت اوسئ. پوهنمل محمد نعیم عزیزی د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ د ملي پوهنتون استاد او پوهنمل اجمل خوستای د شیخ زاید پوهنتون د کرنی پوهنځي استاد چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو.
ګدرنا وزري ماتړي پریمیک دی چې والو زم زما وزري ماتړي شپوت پات کې ګدرنا وزري ماتړي شپوت پات کې ګدرنا وزري ماتړي ماتړي زدا لهو په زم زمو کې زګي دلي زدا ځان غږ د ژوند مانځه ته را بللې یم لمونځ مې په لمن کېږي دغه سپېڅلې یم ظلم دی په شونډو ظلم دی په شونډو د خندا وزرې ماتړې شپوت پات کې ګدرنا وزرې ماتړې شپوت پات کې ګدرنا وزري ماتړي رنا وزري ماتړي خر بشي جنگل کبي کتاب بي قلمشي ګل شي وج دندر چي بي اواو بي شبنمشي مشادم ګوخي نا هوا دي بي ادمشي مړاوي باتم شي مړاوي بادم شدا هوا وزري ماتړي شپوت پات کې ګدرنا وزري ماتړي شپوت پات کې ګدرنا وزري ماتړي رنا وزري ماتړي زاد زمانه جبل ساتلې په پنجره کې يم شمایم او بلد تاریخ پا درکیم زرکیم پچو غود وختونو پا درکیم اوس می دا ستم اوس می دا ستم پا مزی بیا وزری مطڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری مطڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری مطڑی پریمک دی چی والو زم پریمک دی چی والو زم زما وزری مطڑی شپوتا پات کی گدرنا.